السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو د پاکستان د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لور هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو
لمړی د خبرونو سرټکی د شبقدر په ننني ځانمر کې برید کې د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي چې دوی په صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي. او نن ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور د مرګ سزا ورولې. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا چرسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 213 رسیدلې ده. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نه برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیکي یو اني شاهد نن مشال رېډيو ته وویل د چارسدې ضلع د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په جوړ شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دې برید ذمہ منلې ده. د بلوچستان تعلیم وزارت د صوبه کې د تعلیم حالت زکه نه دی بدل بلل چې د دوی پانا په تیر وختونو کې ورته کار نه دی شوی. دوه هفته وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیم محروم دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال رېډو ته وویل چې دوی د تعلیم د امول لپاره ځینې ګامونه اخیستلو باندې پیل کړی دی. تاجکستان هیله خودلی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منسوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیرعلی سید میرجنوف د یوې مرکې په حواله نن خبر خپور کړ چې هغه ویلي د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه ده. نوموړي همدارزه تکړه چې په راتلونکو دوه کلونو کې به پاکستان سره تجارت 50 کروڑ ډالرو ته لوړ شي. امریکا له افغان طالبانو څخه غوښتي چې د سولې خبرو سره یو ځای شي کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو په ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو په دې وروستیو کې په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه کړې وه چې د مارچ د میاشتې په اول هفته کې بعد افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع شي. خو طالبانو په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون کولو څخه انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره هفته ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه نفوذ او اغیز لري چې هغوی هلته په پاکستان کې اوسیږي او طبي سهولتونه ورته برابر دي. نن د انډونیشیا په سرحد جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. په یاد غونډه کې د پاکستان د استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي. د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې د 9 غړو هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د او آی سی مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې اړه د اسلامي نړۍ د مانو دراتونکو کانفرنس لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د یورپی یونین مشران په برسلز کې په یو سرمشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین اتیش غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستلو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلاح شو چې انقره به د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. یورپی هیوادونه وایي چې ترکیې د دې لوزنامې د عملي کولو په لړ کې پرمختګ کړی، خو زیاتوي چې لا هم ډیر کډوال له ترکیې څخه یونان ته روان دي. هره ورځ له 2000 څخه زیات کډوال د ترکیې څخه یونان ته رسیږي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا اورولې ده. د تهران یو عدالت زنجانی او د هغه دوه نور ملګرو ته پرون دا سزا ورکړه. نوموړی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرې په مهال هغه وخت مشهوره شو چې په نړیوالو بندیزونو سربیره یې په بهر کې ایرانی تیل خرڅول. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد سرحد بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسله‌وال ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوي چې په جوړ شو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړې چې د 14 کې د 10 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خوشه 500 ګاډو ته پکې نقصان هم رسېدلی دی. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د پښتنو سیمو د موسم حال دروري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو پاون 149 روپۍ او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 21 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په شپقدر کې ځانور ګبریت شوی چې پکې 12 تنه وجل شوی دي.
او دل چې کوم دی مبارک دي، د دې دوه ماشومان دي، درې زنانه دي، دوه پولیس والا دي.
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبرې روانې دي. کارپوهان وایي کچر د فاټا له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي نو خیبر پختونخوا ته به اقتصادي ګټې ورسیږي.
کوم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي، په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې با په انډونیشیا کې میشت افغان انزورګر ایثار پاړوارې چې د سولې پیغام خپروي.
په افغانستان کې هغه خلک دي د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته نن د خیبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په ځانمرګي برید کې د وجل شو شمېر 12 ته رسیدلې ده. د شبقدر د سپیټال د ډاکټرانو په وینا برید کې 20 کسان ژوبل شوي هم دي. د 400 ضلع د پولیسو مشر سهیل خان بیا ویلي دي چې په وجل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
دا شو قدر کچرو په ځان مرګ برید کې د وژل شو شمیر 12 ته ورسید. د چارواکو په وینا دغه برید نن د تحصیل شبقدر په کچرو کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکی د عدالت احاطې ته ننوت. اولې ډزې وکړې چې ورباندې د پولیسو لخوا ډزونه وشو، نو دغه ځانمرګي چاودنه وکړه. د وژل شوي او د زخمیانو شمیر راته د صحت د محکمې ضلع افسر چارسده ظفر خان داسې راکړه. او صوبائی وزیر سکندر شیرپاو هم د چاودنې ځای ته راغلی. نو دا مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا پته لګی چې دا ټو سون ټو سی چې څه دغه دی، خو اوبویسلی دا وات ایور از هپنینګ ان دی هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي. دا کوم کسان چې شهیدان شوی دي دا غوی فاملی سره زمونږ همدردیم ده، او د شبقدر خلکو سره همدردی ده چې غوی مانه دا بار بار دا واقعیت کیږي.
د 14 په وخت یو تن شاروم خان د عدالت نه بهر ولاړو، هغه څه باوریدل او څه یې ولیدل؟
دومره شدید درز و چې دا غیر انتخاب تاسو نه شي کولای چې ټول بازار وخوځېد.
په دې پیخه کې ټول زخمیان شوي تنان لیډی ریډینګ روغتون پیښور ته وړل شوي، او د دغه روغتون د چارواکو په وینا چې شمېر 22 دی. د چاودنې وروسته د شوقدر او پیښور په روغتونونو کې ایمرجنسي هم لګولې شوې وه، او د شوقدر میونسپل کمیټې غړو فایر بریګیډ ګاډو په مرسته لګېدلې اور هم مړ کړو. د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو تاسو سره د مینه وړاندې تاسو په ریپورت کې اوریدل چې نن د خیبر پختونخوا چارسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. دا چې تر اوسه پورې په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه ولې کیږي، زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه سره مرکه کړې ده. راسه چې ورو چې نوموړی په دې اړه سوای.
تقریبا
بریگیڈیئر صاحب تاسو څه ګڼئ چې د ضرب عذاب عملیاتو کمې کامیابو ته مونږ کتو، تاسو نه ګڼئ چې هغه غیر حقیقي وي؟
نه، داسې خبره نه ده، بلکې هغه وخت چې کوم حالات وو په قبایلي سیمه کې هم دی ناست وو او دا یې کول. دوی اوس په افغانستان کې ناست دي او افغانستان کې چې کوم دی ذمہواري پاکستان یې شي اخیستی.
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي، نو د دې له وجې نه د پاکستان د سیکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارو نو باندې پرده اچي چې هغه پکې ناکام شوی؟
دا هم ضروری ده چې ډېر خپل امنیتي چې کومه کارکردګي ده چې دا نور بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خوده کېږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل تعریف کې به هغې کې څه کمی راشي، او یا به هغې خپل استعاره بدله شي یا به د هغې مرګ کوم دې نور قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرګ کې د خپل سیکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مرکه اوریدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې وه.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاو کم 15 بجه او د یک شنبه پورز پاو کم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د هیواد حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې هم بحثونه تاوده شوي. پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګټې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي ورته. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیروسو میاشتونه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزی انتظامی بهیر د ورګړې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو داسې څه خبره نشته چې هلته کې اولته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کمزه کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفیک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه روب حاصل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریز د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا انټي سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی د عاملانه امداد، بیرونی امداد پاکستان راغله، وو پک د گورنمنٹ ہاؤس ته پاره امریکای ورکړي دا اولنې امداد پاکستان ته. نو د پاکستان سٹیټ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چنده ورکړه، نو سٹیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سره او نورو بینکونو سره معاہدے وشوي چې لانګ ټرم سافټ لون بور کوي، نو هغه د سٹیټ جوړېدل شروع شو. د سٹیټ د جوړېدو صرف ٹیکس ذریعہ نہ وی، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت آگے تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو مونگ تا واپسی کوئے ہیں آگے دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروں نا ملکوننا قرضے اخستے شی دا آگے سارا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو تمرا کم ٹیکس ور کوئے دا آگے نپس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ور کوئے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چی دا قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نہ یوازی پہ اقتصادی توگا ممکن دے بلکہ دغه بدلون با پاکستان تا گنش شمیر اقتصادی گٹے هم وروبخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ دا، نو پا دیو جابانے چمونگ کا خود اول صوبے سر زم شو نو صوبے تم فائدہ دا انفسی ایوارڈ کے بحیثہ ہوتا زیادہ ملائوی جی کمونگ زم تا صوبہ شوم نو انفسی ایوارڈ کے جی هم مونگ تا بخپلا حصہ ملاول شوری شی یا زمونگ کو بارڈر چکم انکم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما په اندازه باندې کم سے کم دو ورځې د لسو کروڑ روپیه زیات راځي چې 3 ارب روپی میاشت شو د کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکا
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ قلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې
له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روان دي او ګڼ شمېر خلک له دې عملیاتو لوچې بې کوره شوي دي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د بې کوره شوو خلکو د زر تر زره ستنولو لپاره یې هلې ځلې زیاتې کړې دي. زموږ همکار احمد الله له نوموړي سره مرکه کړې ده، نو راځئ چې وګورو چې محمد نذیر د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې په اړه څه وایي.
نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن شری دای جن خال کار کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تندور دست تسلی نه چا پخ پز دی بده پته دی کرا او اغا خال دے تکلیف سرا ہے مخمخت ہے ویلے چ پتا گرو تاکید اغا پخ پلا مرضی سرا نہ بنی در تلا شو نہ دی بنی نہ پخ پلا مرضی سرا پلے علاقے تلا شی دا رنگ او پسی کا دی میر دے کو میجر گی پ موجودگی بندے یوا دا سے فیصلہ و شی چ پاک پولیٹیکل انتظامیہ وی میر پاک آرمی ور سرا تے نہ تو وزیرستان امی دین علماء کرام یا تقریباً سره تاسو مینا غاپوت دي چې هغه بار بار ریکوست کوم چې مې خپل علاقې ته واپس کی. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې ده چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل علاقې ته واپس شي. او علاقې چې مش کسي صرف د تخیل او شوال علاقې هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ان شاء الله زه پوره امید په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې ده چې تاسو ته کجوري نشي یک کجوري نه مثال تحصیل مرلي تحصیل مرلي نه راځي ستوب بای ستوب د میرا شاره ساده ست دې ګومره صدا علاقې چې کی مدو کړه اصل بیټ ځای دی په دې ترانسیس باندې اکثر نقصان دغه خبره کړای چې په واپسې مرحلې کې د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم مسولونو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودي و سره د میر ادارې موجودي وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سکیما کې مې علاقې په کو دي چې دا میر واپس کی.
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره اپته شوې ده
یا کې نه نه کا زدا خبره وکړه چې مو دا خبره یو ورنه ضروره کړی وي داسې مجلس نه پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړ چې میر اول اول د میر مطالبه دا غو په دا خبره د مو په عوام باندې کې دا شی باندې ولاږي مو دغه پر وته ویلې چې کریا دا نر کوي خیر دی میر په خپل کریا باندې واپس ول شي او د ری هیبیټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور ویني په خپل سرګ روډ ویني سپټال ویني سکول ویني په هیڅ کې د بیا چار هه وشي کنه د میر سابق گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ ضرورت نشته میر دا خواندې باندې چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په ځتبره طریقه سره واپس یې سفرال باندې سره په دی غوي زه خو دا یا کده مو خبره څوک وری دا ریډیو په تاسو سره هر څه ته حاضر شي د مو هدینا دا ریکوست شمالي وزیرستان څخه تاسو نه ډی پی دي کرا په جون مخته د خپل خپل لکه ته وباش.
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مرکه اوریدل چې زموږ همکار احمد الله ورسره کړی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان حکومت وايي په سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړی دي چې پکې د استادانو په میرټ او بیل سفارشه په کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمیر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. د سرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی چې تفصیل درته نیاز مساخل وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوې. دا غ مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکری دپاره ورکړل شوي وو. نن زموږ حکومت د دې دپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولي او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اغوستي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوای چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، پلانای شته، پلانای شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو ته د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د امنیتی صورتحال جاج اغیستو لپاره د پاکستان یو ډله د هند په سفر ده او د پاکستان حکومت وای د دغه ډلې د سفارشتونو په رڼا کې به پریکړه کوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي او کنه. خو بیا ځینې کارپوهان وایي حکومت د مخکې نه دا پریکړه کړې ده او لوبډله به هندوستان ته لیږي. ریاض مساخیل یې نور تفصیل دروي.
د کرکټ شلوریزا یا ټی ټوینټی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سیکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هائی کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سیکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وې.
دا دمکۍ د مختلف قسم دي. د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقې لوبډله هندوستان ته تللې وه، دوه میاشتې وړاندې نو همدا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سینارې وهي، په بوتل یې ولي، نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي.
کافی سا اس وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے.
دا ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي کم چې با تر دریم اپریل جاری وي او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي. خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشری ګواښنه بلند خبرونه وورو.
د خبر پختونخوا چارسدی د شفقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د شفقدر د هسپتال د ډاکټران بنا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه صوبه کې د تعلیم حالات ځکه ښه نه دي چې په تېرو وختونو کې ورته پام نه ده شوی. خو د وروستیو کې دوی داسې ګامونه اخیستي چې تعلیم به ورسره عام شي. دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې بلوچستان په پاکستان کې تر ټولو زیات زده کوونکي الکان او جنکۍ له تعلیمه محرومه کسان لري. تاجکستان هیله ښودلی چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیر علی سید میرجونوف د یوې مرکې په حواله نن خبر ورکړی چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات لپاره ښه خبره ده. امریکا له افغان طالبانو غوښتلی چې د سولې خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي. نن د انډونیشیا په سرکار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دورنې غونډه شروع شوې ده. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا ولسمشر ممنون حسین او د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه لري. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې ده. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرکار بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمبي چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري منلې ده.
لن خبرونه مو د بشری ګواښنه واورېدل. اوریدونکو، اوس به په اسلام آباد کې د ریاض مساخیل نورو چې د پاکستان ځنر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروسته امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نوي ودرولې او د دوی قیدیان یې نوي خوشې کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړي او پوځي او سیاسي مشروالې د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلي کې چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک د ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون لیکي کچر ته پاکستان افغان طالبان د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکامه شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلې دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلې دي. الجزیرا لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وار بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستاني ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې په ورځ د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړي، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارامه حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سخت دریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته ونښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی وو او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي لدې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو وزادای ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګران لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونې او بې پرې واوسي او پرې نږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
دا هارون بچا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ته ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویان د یکشنبه پرست مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل چې دا مهال د یادی پروژې په اړوند مسول کسان په دریو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. ناجیا ساپی نور سیل دروروی.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مخته ځي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري. وضعیت په نورمال شکل مخې ته ځي او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي، په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نلیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان واوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تېره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د دغه وزارت په وینا د ټاپي پروژې په اړه هغه برخه چې په 2014 میلادي کال کې به پلي کیږي د امنیتي همغږۍ برخه ده چې د دوی په وینا امنیتي ارګانونه دوی ته د ټاپي پروژې امنیت له پلوه ډاډ ورکړی. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې دا هیواد په کلنی ډول له دې پروژې 400 میلیونه ډالر په مستقیم ډول ترلاسه کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
درسته است که چالش های در مسیر وجود دارد، اما اگر اراده وجود داشته باشد.
سمه ده چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو که چیرې یو قوي اراده او د دولت او خلکو ترمنځ ګډ همکاري وي، د اقتصادي پراختیا او د خلکو د هیلو او د ملت اهدافو په برخه کې پرتې ستونزې به له منځه لاړ شي.
ښاغلی سیحون افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو امنیتي ارګانونو او د سیمې هیوادونو په همکارۍ د ټاپي پروژې امنیت ته جدي پام وکړي.
مشال لیډیو تاسو ته د ناجیه صاحب رپورت ما اورېده. اورېدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د سولې په لور. د خبرونه زم همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو په رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواکیم، هرکلی مو کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابل انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلې ایثار د انزورونو جوړول کوچنیوالی پیل کړی و. به کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته چې ما له هر چا سره کتلی دي لاغه څه مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی ده، لاندې د دوی ژبه زده کړې ده، له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. ما دوی انزورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل. په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی انزورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انزورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به نمایشګاه جوړه کړم، خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن له ستا کارونه بېخي ډېر سوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلی کارونه جوړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره، د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه، د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هېوادونو تر منځ، د دوو مختلفو قومونو، د مختلفو خلکو تر منځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده، زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم، ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، د افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه څېره شته او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم، چې مثلا ستاسې د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دی او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دی هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انزورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا لږ وروسته کله چې له 12 خلاص وم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عمل ته د انسټیټیوټ تنه په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هماغه 14 سنف پورې چې ما هلته کار وکړ، له هغه وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2005 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کاری بلی. نو تاسو څنګه ایثار صاحب، د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي، دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر مې زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام وو، زما ورور امام وو، او دغه سي نور خلکو مثلا زمو خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغه چې امام او د دین خلک مثلا عالمان او دا براتل ما کارونه به قتل او ما ته دې تل به دا راته چې الکه دا ودرو د حرام دا او دادا دا او دادا دا نو تر دې ځای چې را رسیدل مثلا افغانستان کې ما تقریبا اته کال کار کړی دا اگر ډېر پښتون زو سره ځکه اسلام به چا سره به مخامخ کېده ما راته ویل به چې او نقاشي کوي دا څه کوي دا څه کار ده خو ورسه قرآن وایه ورسه دا وایه د آخرت دغه به شي خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم مثلا لمونځ م کوه خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې ځکه هنر یو مقدس کار ده ماته یو مقدس کار ده ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه زړونه ډک دي کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنگ زموږ تباهي ده کینه زموږ تباهي ده راځي چې یو ځای شو راځي چې نور سولې ته مخه کړو
سر صاحب مخکې مو څه پلان دی آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړي چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي
مخکې ما یو کورس درلودای غوړ کورس مې درلودای تقریبا 2500 شاګردان مې درته روزل کابل کې اغه چې لغز اخلاص مسیرانه مده ته نو ان شاء الله چې کله پانتون اخلاص مې د لسانس دورې اخلاص مې ان شاء الله کابل ته ولانم نو کچیرته مې امکانات پیدا شې زما خو تر خپل هدا تر خپل دغه امکانات پورې به ان شاء الله کوښښ تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم شخصي پانتون جوړ کړم زه کله دې زه د دې سیستم د تدریس سیستم ان شاء الله ولا په ځان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله تب خلکو ته د شي پانتون لا مثلا تر لمړي قدم کې او انسټیټیوټ کې ولوم چې ان شاء الله دی ور سره کار واخی د بکری کې او کې په دې کې به تنا نقاشینه په دې کې به خطاطي هم وی
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري افغان حکومت لیوی لسیز راهسي کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کول ته نه پریښودلې نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
کته هم وړاندې ځینو مدني او خزینه فعالانو دا ویره خوولې وا چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي خو اجرایي رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی
وختي کې خداوند دی حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی یو د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوی نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم خاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکې تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي
ما به خاطر رنګ آمیزی نباید جزء موږ باید د رنګامیزی لمخې د وساختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وساختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووځو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه یې تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آمده کوي چې تحول راولي. خو یو قومندان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشی نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاغونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس مې واک کې د ښار ښکلې غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني، اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم، ډېر افسوس دی وروسته یکړ بلای، زما به هم لکه د نورو خزانې دي به هر ستړیته محتاج نه وم، آسمان به مې د ستورو خزانې دي، آسمان به مې د ستورو خزانې دي.
او اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
بلال خو غزانا د ملالیا قربانا، د بلال خو غزانا د ملالیا قربانا، زم مینه زم زانا خاستا افغانستانا، زم مینه زم زانا خاستا افغانستانا، د بلال خو غزانا د ملالیا قربانا، شان بدی سرگنشی او کل شان بدی سرگنشی، پخندا بدر تجونشی، دا ٹوٹے ٹوٹے کمونا، دا به بیا سر پیونشی دا بیلتون دی تر تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینی زما زانا خشتا افغانستانا دا بلال خوگا آزانا دا ملالی قربانا ظالم